په کابل کې د غرمې ټیک 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې یو ساعته پښتو خبرونې ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په اسلام آباد کې د ورستۍ مخامخ خبرو په اړه تازه څرګندونې درته لرو، خو تر هغه د مخه به له جنقاله کوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس د تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره په روسیه کې خبرې وکړې. په هلمند ولایت کې 1003 تنه سرتیری او بریدمران فارغ شوي، او د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرۍ وهلې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د شانګهای همکاري سازمان د 15مې مرکزی غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیا البدګورج سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې، او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ایساف کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربېره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ییزو پروژو چې یوه د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بلې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د غراز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلي اردو څخه 1003 تنه سرتیری او بریدمران پرون فارغ شول. د دې قلي اردو چارواکي وای دا کسان به د هلمند ولایت په ګډون په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د اړوندو قلي اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. د هلمند ولایت د 2015 قلي اردو د روزنیز مرکز مشر ډګروال شاولي زازي ویل فارغ شوي سرتیری او بریدمران به د هلمند ولایت په ناامنو سیمو او دغه راز په نورو ولایتونو کې د وطن خدمت کوي.
زمون دا غوړونه چې نن په دې دوه کې ولر دي، دوی دې ته آماده چمتو دي چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې په هر ولایت کې چې دوی ته دنده وسپارل شي په دروش ډول به یې اجرا کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د تیر وخت په پرتله امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. منګګل ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرۍ وهلې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ چې چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سخت پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي خبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړې مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیز مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي، خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دوی موږ به تر ابده د خبرو میز ته کینن یو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ویل موږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو، خو که چیرې په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي پریکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سلا شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای سازمان مشرۍ غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غونډې په څنګ کې خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبای کې د 2003 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټکه کړي. د هند صدر اعظم مودي په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د مرکزی غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالی مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړې ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالی ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران لامل په یونان کې بانکونه تړلې دي او خلک کولای شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالی بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. او په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الاوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به یې ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منصوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم نړیوال او کورنۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو په اړه ویل کېږي چې طالبان وایي کملي متحد حکومت جوړیږي نو اوربند به وکړي، خو د افغان پلاوی یو غړی دغه عبارت ردوي.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
د همدې مخامخ خبرو په اړه به د نړیوالو رسنیو تبصرې هم واوري او د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې مینوالو ته ځانګړې شوې ده.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوی، مشهور سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
نن جمعه ده، زه فریبا ظاهر مقربانه یم. دوستانو تاسی ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري او پر منځنۍ سپه 12.9 او یا هم د اف ام پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې صفه وازه اوریدل کیږي. راځو د خبرونې لومړني مطلب ته. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستي غونډې څخه د یو با خبره پاکستاني چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو وړاندیز وکړ که چیرې په افغانستان کې یو متحد ملي حکومت جوړیږي نو دوی اوربند کوي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت څه مطرح سوي نه دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله که چیرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي، طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
این عباره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره
دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوي نه ده. خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي، او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس ټریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نه وروسته به وشي ستانه شول.
و مریدل چې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې افغان پلاوی ویل دي چې طالبانو داسې وړاندیز نه دی کړی چې کچیر په افغانستان کې ملي متحد حکومت جوړیږي نو دوی به اوربند کوي. خو شغلی زکی وایي چې پر بیلابیلو اړخونو د سولې خبرې سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې نه یوازې په افغانستان کې تودې دي بلکې په نړیوالو رسنیو کې هم د مهمو عنوانونو په توګه مطرح سوي دي. د ځینو لویدیځو رسنیو غټو ټکو ته اجمالان کتنه کړې ده.
د نیویارک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په وروستیو مخامخ خبرو یوه مقاله لیکلې او دا یې د ولسمشر اشرف غني لپاره یوه بریا بللې. ورسپانه وی په داسې حال کې چې د دې خبرو څخه حکومتي هیئت راستون شوه په کابل کې پاړه خوشبيني زیاته ده او آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د ولسمشر غني منتقدینو هم د شوي پرمختګ هرکلی کړی. یو پاکستانی چارواکی د نوم د ناخستو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي بحث کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر اقداماتو خبرې شاملې وي چې په افغانستان کې د خبرو لارې د تاوتریخوالي کمولو ته لاره هوارولی شي. د چارواکي د اعتماد جوړونې د دې اقداماتو جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د خبرو فضا هیله بخونکې و داسې چې په پای کې دواړو لورو یو بل په غېږ کې ونیول. نیویارک ټایمز د پاکستاني او لویدیځو چارواکو له قوله وایي خبرو ته د طالب استازو په حاضرولو کې د پاکستان د پوځ فشار یوه وسیله وه. ورسپانه وایي دا تر ډیره د دې منل دي چې پاکستاني پوځ چې د افغان طالبانو سره د خپل اغېز پراختیا لپاره مرسته کوله لا هم پر دې ډله اغېز لري. پر دې سربیره نیویارک ټایمز لیکي دا لا نه د څرګند چې په دې خبرو کې هغه کسان چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کولې د دې ویشل شوي تحریک د کومې ډلې استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالب استازي د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا ټاکل شوی و خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د نیویارک ټایمز خبريال ته پاستولي ایمیل کې ویلي د پاکستان لخوا تنظیم شوی د خبرې په ناسمه خوا یو ګام دی. په یو جلا اعلامیه کې طالبانو هم ویلي چې یوازې د قطر دفتر د دا ډول خبرو اترو واک لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د هندوستان د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شیام سارن چې دا مهال د یو څیړونکو مرکز مشري کوي له خولې ویلي څو پورې چې دا معلومه نه کړی شي چې د کومې ډلې طالبانو د خبرو کې برخه لرله او آیا د کوټې د شورا استازیتوب یې کوي کنه په اسلام آباد کې د شو خبرو د اهمیت په اړه قضاوت ګران دی. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د اسلام آباد خبري افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکوري دوه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو لوی لیدنه بللې. رسپانې وایي سره د دې چې د خبرې اترې له یو سنرمۍ سره ملي وي خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو او د جګړې د پای ته رسیدو په وړاندې ډیر خنډونه شته. د ګاردن برتانوي رسپانې هم د اسلام آباد د سولې د خبرو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي تر دې مخکې د مې په میاشت کې په اورمچي کې د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان د رغونکي رول په اړه شکونه موجود وو. ورسپانې دې ټکي ته اشاره کړې چې په اسلام آباد کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې د سې شنبې د ورځې له روژماتي پیل شوې او د چهار شنبې د ورځې تر سهاره پورې دوام وکړ. ورسپانې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول مهم بللې خو وایي ډېر افغانان اوس هم له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د پالیسیو په خاطر پر دې هیواد بې باور دي. ورسپانه په عین حال کې وایي له طالبانو سره جوړجاړی ښایي ونه شي کولی افغانستان کې بشپړه سوله راولي ځکه د ورسپانې په وینا دا ډله اوس ویشل شوې او یو شمېر غړو یې د داعش له وسله والې ډلې سره بیعت کړی.
تاسی ازادي رادیو او دوستانو کله ازادي رادیو سره پاتې سي د ورځې پورډو کې به هغه ځنګړې تړنیز راپور واوري چې د فراه ولایت د ګمرکي اوایید د ترایتم کېدو په اړه دی. خو اوس ازادي رادیو مجله
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنه ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ سوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوی مشهور سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکله غږیږي.
کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو نو دواړه سره بیل کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړې کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
لغمان د تاریخ پوګدو کې د علمي ترني سیمینار د جوړولو د تیاری کې میسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اڅه او هان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلی د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندارې موسی لخوا هنر د سولې ایز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیټي کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپږ کسان د سولې ذهنیت د ترویج په موخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظري زده کړې او عملي کار به دوه نیم میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظري زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او پنځلس ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیټي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال دوه اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات و فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خلاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره مل کړ چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د هماغې افغان ادبي بهیر برکت و چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نمونو ادبی بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبی بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره یې هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبی بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمېر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړي دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه یي او تر څنګ یې آزاده مشاعره یي، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه ترڅنګ بیا ور بسیا زاده مشهری او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبی بهیر ادبی سفر روان دی او ملګری یارونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبی بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادی غونډو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډي او یادغونډي هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیځ ادبی بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی ستري یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغواړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې ترڅنګ د کره کتنې بل هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په سر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبی ټوټې باندې کره کتنه، دا کره کتنې کیږي. د تم په گزارش کې ډېر ښه شکل باندې زی ورکول کیږي او مونږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپل اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیه او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثرو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې د هلمند یا هیتومند جغرافیه، تاریخ او دودونه، دا څه ډول کتاب دی؟ څومره کې چاپ کړی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لا لږ مده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنی ټول د هلمند په سیمو پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه یې او که دودونې، ټول دغه مرخص په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي خبرات وایي. مګر دا جغرافیا کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهور دودونه مثلا څه ډول به وي؟ کدا پر معلومات راکړي.
جغرافیا لومړي سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیا باندې غږېدلی. د هلمند مساحت دی، د هلمند نفوس دی، د هلمند د نمونې تسمې وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دي، د هلمند فابریکه ده، د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړی فصل کې د جغرافیې رقیدلی. په دوم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه شهر او همدارنګه څوالس ولسوالۍ چې دي، څوالس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي، یا هم د خلکو د ژوند سطح ده، او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دی. او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي، په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوي، همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور، هغه پکې شاخصه چې دا تقریبا 15 ځایه دا په کلاوي یا هم هغه مشهورې سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی د هلمند هغه پخوانی تمدن مراقص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وو، او همدارنګه د زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین وو. او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا وو، د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 5000 کال مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې، او دلته کوم واکمنانو. همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی، دغه مو تشریح کړی دی او بحث مو پر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره، لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده، یا هم چین لرغونې سیمه ده، یا مصر د مصر ایرامون دی، د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه، او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي، یا پخواني ځایونه چې دي، دا هغه سره څه اړیکه لري، یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن، او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و، یا د خلکو ژبه سره کم هلته و دلته و، دا ټول مې پکښې اخیستی دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د اریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته، چې هلمند ته څنګه اریایان راله، پر کومو خوا راله دوی، او څنګه میشت شوله دلته، بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته، او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړل، او هلته واوسېدل، یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي دي، واکمنان شوي دي، هغه مې راخیستي دي پکښې. همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي، او بلج کله دې هلمند کله چاره یعنی هلمند سیمې ته داخليږي، دا جوته سوي ده، واځي سوي ده چې د هلمند په کوم سیمو کې میشو ده اکثر
اریان کله چې هلمند ته داخليږي، د هلمند یعنی د ارکوزا د سیمې څخه هم راځي، او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمې څخه د خواته هم راځي. نو دوی چې کله راځي، یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه درلودلې، او هغه سیمې چې شنې وي، او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومنت یا د هلمند د رود پر غاړه دوی اوسېدل، او دوی ځای پر ځای شول. کورنۍ چې دي هغه پخوانی کورنۍ چې دي، اوس مثال موږ د امرجزیانو کورنۍ یا د وایسو، یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو، د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدل یا د وایسو، او همدارنګه د اجمل خانی کورنۍ یا د وایسو، او داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس 15 کورنۍ دي چې دا ما پکې راخیستې دي، چې پخوانۍ کورنۍ دي، او لرغوني کورنۍ دي، او مشهورې کورنۍ دي چې واکمنۍ هم پر دې سیمې کړې ده، او نور ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو مې لایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي، خپلې مو کیسه پکړي دي، څه اړتیا مو محسوسه کړه؟ یعنی لومړی مو اړتیا خالګه مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بالکل. اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي، بعد په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډک کړي، او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل، او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دي، خو موږ نه شو ویلی چې یعنی د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی، چې نور والا څېړل نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب، کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني، چې زما لارښود استادم دی، او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته را سره کړې دي، او د ده هم ډیر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریف یار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په مسته تاریخ کې درخستیم. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په مسیر تاریخ کې څه شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچایان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګه نادر شاه، ظاهر شاه او داود خان د هغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنی دا نوی شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دي که اوس نوي دودونه هم پکښې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه دي؟
تر ډېره حده په دودو عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه. یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې دا نوي دودونه د موږ په څه دود سره د مشکلات حل وو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دی. ملي اتن څنګه را دغه شو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته؟
تر اتن پورې کرا سو د اتن څه کوم تاریخ شته، د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنې کې اتن یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ لپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل راګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلی دي، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیستي د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه به اندازې ډېره ورته که هغه په هر تلویزیون کې و که راډیو کې و، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته ستاینلیک هم راکړی دی کتاب لپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې ستاینلیکونه یې راکړي دي او دغسې نور ځایو کې. یعنی زه ډېر تشویق څه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نورو کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مینه هم لکه د شیر ګن تعریفونه شوی دي، خلا هم ټول پیونه دی سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی خکلی اونو یو وقت یو ملکه و دی ملکی دی رو خکلی کچنه لور لرلا. دی چی بخپل لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیه وکره او دی ملمستیه تای لیوی خاپی ری پرت چی لبادا مرغا حیر شوی و نوری طولی رو بللی. او لالوی بدمرغی دا و چی نبلل شوی خاپی ری سهرگره و سهرگره خاپی ری پس طریقه مراسمو تر راغلا او چی دا ما شومین جلی دا زنگو پا خواکی تیری دلا وی ویل پاش پارس کلانه که بزن پستن جوب لکری او و بمری. ملکی چی دا خبر واوری دا لخوری چی غو و تا نه نه خدای دی نکوی. ایوی خیر منی خاپی رایی کوری وکری او دنجلی دمرینی خیرا پا دی بدلش وچه پاش پارس کلانه که که انجلی زن پستن جو بل کری پیو اگد خوب با ویداشی. کلونا تیری دل شهزاده لوی دل او آخر د طول سلطنت تر گرد و کلی پیغل ورن جوڑا شوا. مور بخورا دیر احتیاط کوه چه لستنوی لری وساتی. خونجلی د خپل شپانس کلنه په کلیزه کې د شاهی کلا مختلف خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راز په خوشاله تیر کړي. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورخاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزاده چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه په څه بوختې. هغی ورته وویل د ستن کار کوم، ستن دی لکه چی کله نه دلیدلی. شهزاده ای جواب ورکړ یا اجازه ده وی ګورم. خدمتگار ستن جلی ته ورکړه او جلی په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه نوکی خوب کړ او له دې سره سم جلی په کوټه کې راولویده. ویریدلې خدمتگارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که هم بی حد ورخطا و خو چې څه یې په وس کې و هغه یې وکړل چې لورې را ویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تاویزګر، کوټګر ټول یې ورته راوبلل خو نجلۍ یې را ویښه نه کړه. هغه ښاپیری چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه لور به مې څه وخت را ویښه شي؟ خاپیری سړه سا وویستله وی ویل نه پوهیږم. ملکی وویل په یوه کال کې، په لسو کلونو کې، په شلو کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ خاپیری ورته وویل شاید سل کاله وروسته. ملکی چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات و بله پوښتنه وکړه څه شی به یې راویښه کړي؟ خاپیری په ځواب کې وویل مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدې نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پاسې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوبی د انجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیر منې ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده، داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وي یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلې شهزادۍ راویښېږي نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبچونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایساری شوې، واښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تما نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ورداخل شو او هورې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزادۍ پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچ کې دا سره سم جلی له خورا اوګد خو برا ویښ شو او چې په شاهزاده استری ولګی دی په شوندو کې وویل او تا اخر راغلی څومره ډیر درته په خوبونو کې منتظر وم لدی پیک سره سم کوډی ماتې شوې جلی را پاڅېده ودرېده او شاهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده څو ورځې پس د شهزاده او شهزادۍ د واده په ویاړ کلا په سندرو په خوشحالیو په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډیر خوشحاله ژوند پیل کړ
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله ل دوه کلن ځنډه وروسته بیا چاپ شوه خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم غیرت صاحب ستړی مسې تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې شوې ده د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم نو درته وایست چې د دې علت د دومره ځان څو ولې وځندې ته دومره
مرسله ونیزه لکه څنګه چې استعمالومه د شپه کلمخ کې مرسله مجله شپه کلمخ کې ل غزنی څخه خبره ده پیل وکړ او په هغه وخت کې په غزنی کې لمړنۍ بش پړه پښتو مجله وسله غزنی چې خبره ده نو دا موږ زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر ځای راورسول خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله مهم الکت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي چې وایخلي نو موږ مجبور یو چې هغه وړیا ویشو کله چې وړیا ویشو نو دغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پایل کړه مالی جنجال به یالي ان
شاء الله دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیز دواړه پایل کړي دي او د تقریبا د دواړو د ونیز او د مجلې زیات لګښت دي سوداګری ز خبرتیا وی ویلانات دي او هغه موږ دی پلان لمخه خبره کړ د تر ډیره حد به کوشش وکوسي بیا دواړه مجله او نيز بیا د اسلام ځند سره مخامخ نه شو هم دغه لار ته ان شاء الله دوام ورک
په دې دواړو خبرونو کې هم په مجله کې هم په د ونيز کې څه تغیرات راغلي دي تیر ځل مو سیاست کم وو البته نور مسایل به ډیر وو
موږ کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو نو موږ دواړه سره بیل کړلې مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مزامین او مطالب ته ځانګړې کړې ده او په ونیز کې به تر ډیره حده دي خبری او برخه ډیره ده سیاسي تفسیری ډیر دي د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او گزارشونه د خلکو ستونزې هغه فکر اخلو مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مزامین ته ځانګړې کړې ده په دغه کې بیا خبری او برخه ده او گزارشونه د راپورونه د سیمې حالات د شاوخوا ولایتو او د مشکلات ستونزې دي
راپورونه ستاسو خبري الان درته چمتو کوي او کېده نورو مطبوعاتو نه راخلی؟
نه موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبرې اعلان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسه دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخته راکړي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړی د مرسلې لپاره دی کار کوي او خبرونو راپورونه مخته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خپره شوې وه؟
14 ګڼې مخکې خپره شوې وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزني خپرېږي که؟
بلې، دواړه له غزني نه خپرېږي او د غزني تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه دې نه له غزني، په غزني کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو. او ما درته وویل چې په غزني کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزني کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزني ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري. او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه مهالنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یو بله د عمان په نامه یو بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزني کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوئ غزني کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي؟
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغه بیا موضوعات ځکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مناسره ورته کوي؟
تروسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو. اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلا لیکنه وکړي او غږ ته جلا لیکنه وکړي، بل ته جلا لیکنه وکړي. او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزني یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په دا پښتون میشتو سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بېخي نه ولو. نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه داسې درته ویلی سم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې سترې اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو. له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي. فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې ډیر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی سته چې مشخص یو ژانر ته وي. فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه یې خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ داسې فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلونکو ترمنځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو. خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه، یو وخت یې خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوال را لیگل کده سی و مجله والا رو پاگزنی کی و بنا چلی؟
ما نظر خوب پرتیر خیلی کاری را خو فکر کامی سی آقا دی پدا و سنی و شرایط و کسی مخت من امکانات لرو نو پیوی که دیر سنزمن دی سی دی مطالب یعنی توی لندی کسی مگره پرکو البتا آقا لندی کسی سترو سچاب سوی نوی یا خو زور سرما فکر ما دا دیر خیلی سی زنگردی مگ هر برخط و زنگردی مجله والا رو نو تر دیر حد باقا لوستن که بم بیلوی موضوعات بم بیلوی او اگه وی برخط با کارم دیر سوی بی
دیر مننا غیرت سید خدای مبریالای لنا
تجز خم دیر مننا
شیرون لکه ولانگی یو ځل سترګې وبرېخوي خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي خو ځینې بیا داسې نه وي لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
سی ورز براستی چستا شال بنوی سویوی دا سی ورز براستی چستا شال بنوی سویوی شپا با تیر سویوی او کال بنوی سویوی ما او تا پا گده خپل وطن تا دعا کرده ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده اوس به سور بدل سي د زړه تال به نوی سوی وي بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو بیره به همدا وي مګر تال به نوی سوی وي غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي اوس به دې زما هغه وړې خبرې هېرې وي ته به پېغله سوی یې ستا خال به نوی سوی وي وخت سره سعود د هر څه معنا بدله سي خوش به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي
زخم شنگ که دا در تسلی تو که خون پریدا ترخی ترخی لمحه وگی خواهد جدا جدا زونا یو زیگا چی رکت بان را ترا گوری زده چوینا را شلک پستر گوکی می خوشا را شلک پستر گوکی می خوشا چی دبل تن شوگیری دڑی بڑی شنا را شلک پستر گوکی می خوشا را شلک پستر گوکی می خوشا Thank you. پہچان وگی گی تو رنزور تو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو کاٹی میری ہوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدد تن شوگری گڑے وڑشنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
La réaction
est unanime.
ये हुकूमत जिम्मेवार है इतनी लोड शेडिंग हो रही है बर्फ नहीं मिल रही घरों में
La Asia tara Australia.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wa aurai. Auzan khabar kray.